ستړي مشي دا مشال لیډیو دی. په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه و منې. د ټیکنیک په برخه کې راتره روهلا زدران همکاري کوي. د خبرونه د سر موضوع په اسلام آباد کې لږ شی به مخکې د پاکستان د واکمن اتحاد یو غړي پیپلز ګوند مشرانو خبري غونډه کړې ده. دا غي پاړه باندې بدر ته تازه معلومات درکو. نور راپورونه هم شته خو اول خبرونه. لومبه د مشال خبرونو سرټکی. د افغانستان په میدان وردګو ولایت کې 13 شپه سیلابونو درې دیرش تنه وجلی. په پاکستان کې له تیرو درې ورځو راهیسې د باران روانې لړۍ تر اوسه لږ تر لږه 15 کسان وجلی. روسي چارواکي وایي بخنه غواړم. ایران دولتي رسنۍ وایي چې ایرانی چارواکو د فلمونو په هغه میله بندیز لګولی چې په تبلیغاتي پوسټر یې د یوې داسې اداکارې عکس خپور کړی و چې حجاب یې نه واغوسته. خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د سر صلیب اداروایي په میدان وردګو ولایت کې د 13 شپې سیلابونو درې دیرش تنه وجلی او تر شلو زیاتې نور ټپیان کړي دي. د دې ادارې لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې زیاته مرګ ژوبله په جلریز ولسوالۍ کې اوړېدلې ده، چیرې چې یو دیرش تنه وجل شوي او 15 نور ټپیان دي. دا له هغه وروسته ده چې 13 ورځ پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویلي وو چې په میدان وردګ، کابل، غزنی، پکتیا، نورستان، خوست، ننګرهار او کونړونو کې سیلابونو یو دیرش تنه وجلی دي. دوی زیاته کړې وه چې 30 تنه ټپیان او 30 تنه ورک دي. بلخوا په پاکستان کې له تیرو درې ورځو راهیسې د باران روانې لړۍ تر اوسه لږ تر لږه 15 کسان وجلي. د قدرتي افتونو پر وخت د انتظام صوبایي ادارو ویلي چې په دې کې 9 تنه په خیبر پښتونخوا او 6 په بلوچستان کې وجل شوي. په خیبر پښتونخوا کې د یادې ادارې ویاند انور شهزاد نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی وار له مخه ولستا خبرداري ورکړی دی.
چې کوم ریسکیو ټیمونه وي، زموږ کوم لائن ډپارټمنټس وي، کوم روډ کلیرنس والا سی ڈبلیو وي، نو هغه ټول ادارې موږ الرټ کو. خدای نه خاصه دغه څه بده پېښه مخې ته راځي، نو ټول ادارې چې کوم دي نو خپل چې کوم فرایز وي هغه سرته رسوي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د موسمیاتو ادارې په وینا په ټول ملک کې به د جولای تر 26 د بارانونو لړۍ روانه وي. د بلوچستان په پښتون میشته سیمه چمن کې په دوه بیلابیلو بریدونو کې د لیوي ځواک دوه سرتیري وجل شوي دي. د چمن د پولیسو مشر نعیم اسکزی مشال لیډیو ته وویل چې سرتیری رحمت الله د جولای پر 23 غرمه مهال تر کار ختمولو وروسته کور ته په لار و چې په موټرسایکل سپرو وسلوالو ور باندې ډزې وکړې. د ده په خبره رحمت الله په ډزو کې ژوبل شو، روغتون ته یې په لاره سا ورکړه. اسکزی زیاتوي چې د حملې ذمواري چا نه ده منلې، خو پولیسو پلټنې پیل کړې دي. تر دې پیښې وروسته د چمن په احمد شاه خان کلی کې وسلوالو د لیوي ځواک پر یو بل سرتیری ډزې وکړې او هغه یې ووژه. د چمن د لیوي ځواک رسالدار میجر جهانگیر خان مشال لیډیو ته وویل چې سرتیری سمیع الله له خپلو نورو ملګرو سره د یو کس د ګرفتارۍ لپاره د هغه د کور مخې ته ولاړو چې وسلوالو ورباندې ډزې وکړې. د زیاتوي له لومړنیو پلټنو ښکاري چې هغه یو ترهګر بریدو. په چمن کې د دویم برید ذمواري هم چا نه ده منلې. د پاکستان او امریکا د پوز د مشرانو په راولپنډای کې د کاته کړي. د پاکستانی پوز د امریکو سانګیا ایس پی آر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د امریکایي پوز مشر جنرال مایکل اریک کوریلا له خپل پاکستانی سیال جنرال سید آصف منیر سره پر شریکو ګټو، سیمه ایز امنیتی حالت او دفاعي همکارۍ بحث کړی دی. خبر پاڼه زیاته وی چې دواړو مشرانو دا خواهش تکرار کړی چې په ټولو برخو کې به دواړخیزي اړیکې لیا زیاتوي. د ایران دولتي رسنو د جولای په 23 راپور ورکړ چې ایرانی چارواکو د فلمونو په هغه میله بندیز لګولای چې په تبلیغاتي پوسټر یې د یوې داسې اداکارې عکس خپور کړی و چې حجاب یې نه واغوسته. دا بندیز درسته له هغې ولګول شو چې د ایران د لنډو فلمونو اتحادیې د لنډو فلمونو د میلې لپاره په 1922 کې د جوړ شوي فلم د یزدګرد مرګ کې د کارکوونکي ایرانی اداکاری سوزن تسلیمی پوسټر خپور کړ. د ایران دولتي خبري اجازه چې ایرنا راپور ورکړی چې د کلتور وزیر په شخصي توګه د ایران د لنډو فلمونو د دغه میلې د منسوخې حکم کړی. د راپور له مخه په پوسټر کې د حجاب پرته د یوې مېرمنې عکس کارول د قانون څخه سرغړونه ده. ټاکل شوی وه چې دا میله به په سپتمبر میاشت کې کېده. او رسته خبر د لوبو پاړه د پاکستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ دویم ټس لوبه دا وخت په کولمبو کې روانه ده. سریلانکا په چګټلې او لومړی اننګ کې 168 منډې وکړې. پاکستان دا مهال 170 دا مهال د دوو لوبغاړو په سوریدو 170 منډې جوړې کړې. د جولای له 14 تر 16 تر سره شوې لومړی ټس لوبه پاکستان په 4 وکټونو ګټلې وه. د مشال خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته وګورئ درته مو خبرونه وړاندې کول او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتونه لمحه په لمحه ګړای په ګړای خبر شي نو تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو ډاټ کام ویب پاڼې ته لاړ شئ او د ویب پاڼې تر څنګ تاسو موږ سره په ټولنیزو پاڼو هم ملګري شئ لکه فیسبوک ټویټر او یوټیوب او انسټاګرام. اوریدونکو د څنګه چې د خبرونو په د خبرونې په پیل کې مې تاسو ته وویل چې په لږه شیبه مخکې په اسلام آباد کې په واکمن اتحاد کې شامل پاکستان پیپلز ګوند مشرانو چې وفاقي وزیران هم دي او یو پکې د وزیر اعظم سلاکار فیصل کریم کونډي چې پخوانی ډیپټي سپیکر هم او شری رحمان چې د ماحولیاتو په برخه کې وفاقي وزیر ده د هغې پر د هغې پاړه باندې زمونږ همکار راشد خټک سره د رابطې راشد خټک سره به د رابطې هڅه وکړو. خو د هغې نه مخکې که تاسو دې خپرونه کې را سره پاتې شوئ نو ځینې دا مهم مطالب هم واورئ. په خیبر پختونخوا کې بارانونو 15 کسان وجلی. داراس په افغانستان کې هم 3 کسان په شکال بارانونو د وجې راغلو سیلابونو وجلی دي. د دې بې ساري بارانونو وجه څه ده؟ د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل یو ضابطه اخلاق جاری کړی چې له مخه یې د کرکې او د خلکو پر ضد په خاص توګه امنیتي سرتیرو پر ضد الزامونه لګول د اخلاق نه پرته ګرځولي.
اسلامی نظریاتی کونسل یو ډیر د اعتدال فیصله کړې ده او دا پکارو ډیر وړاندې پکارو. یعنی اسلامی نقطۂ نظر سره تعلیمات دا نه دي چې یو سړی ته کافر وایا یا یو سړی کافر وګرځوه.
رانه پاړه باندې هم یو راپور لرو.
دال څنګه دی لګا؟
دال 250 روپے کیلو.
او دالماش؟
دالماش 480.
چینی څنګه ده؟
چینی 150 روپے کیلو.
او چاول څه ریټ؟
چاول 350 روپے.
دا او یو شمیر نور راپور هم لرو د مشال تر څنګه اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او د مشال ریډیو د خبرونې په دې برخه کې یو راپور تاسو په امرا ګرځوم. په پاکستان کې د تیرو درې ورځو بارانونو او سیلابونو په خیبر پختونخوا بلوچستان صوبو کې 15 کسان وژلي. یو شمیر جوبل کړي او لسګونه ودانو ته په جزوی او یا هم په بشپړ توګه زیان اړولی دی. په داسې کې د موسمیاتو محکمې په ملک کې د نور باران امکان خولی دی. د ماحولیاتي چارو پوهان وایي پاکستان د اقلیمي بدلون له مسلې سره مخ دی او له وجې به یې سخت کال د پشکان بارانونه د تیرو کلونو په پرتله 30% زیات وي. حکومتي چارواکي بیا وایي چې د باران او سیلاب له لاسه په زیاتو متاثره سیمو کې خلکو ته د بیړنیو مرستو رسولو لپاره تیاری نیولې دي. د نیاز احمد خان راپور.
په ملک کې د جولای په 16 نیټه شروع شوې بارانونو له وجې تر دې دمه 15 تنان مړ دي، یو شمېر جوبل شوي دي. د سرکاري شمېرې تر مخه تېرو درې ورځو بارانونو کې د خیبر پختونخوا بیلابیلو ضلعو کې 9 تنان، بلوچستان کې 6 تنان مړه او یو شمېر جوبل شوي. په لسګونو ودانو ته زیان اوړېدلی. بارانونو کې د خیبر پختونخوا، چترال، سوات، شنګله، دیر ضلعو بشمول د پاکستان په برخه کې کشمیر، ګلګت بلتستان، د پنجاب بعض ضلع، د بلوچستان بولان ضلعه، د سند د دو ضلع هم متاثره ده. د موسمیاتو محکمه وایي چې د جولای 18 منټې پورې د بارانونو سلسله به جاری وي. په دا اړه د پېښور پوهنتون ماحولیات استاد ډاکټر محمد نفیس وایي چې په شکال موسم دی بارانونه به وي، خو د ماحولیاتو بدلون له وجې دغه بارانونه به د نور کله په نسبت 10% زیات وي، نو ځکه د نقصان اندېښنه شته.
تقریباً 50% هم ډیر کم ډیر تفصیل څه کس رقم پکار دی تر پانچ پرسنټ پار دی دغه شان د اوبو چې کوم ډیمانډ دی هغه هم زمونږ ډیر قله دی مې میټینګ دی په دوه دغه باندې په عمومه نظر الله سی دي یو به خوشحالي راځي او یو به سیلاب راځي.
د خیبر پښتونخوا قدرتي آفاتو کې مرسته ورکوونکي ادارې پی ډی ایم ای ترجمان انور شهزاد وایي چې بارانونو په اړه حکومت عامو خلکو ته وړاندې نه خبرداري ورکوي او بیا که څه نقصان وشي نو ورته مرستې هم ورکوي. او تازه حالاتو کې په صوبه کې د سیلاب ایمرجنسي اعلان شوی او ټولو ضلعو کې ډپټي کمشنرانو ته هدایت جاری کړی شوی.
باران کیږي نو هغې په وجه باندې لینډ سلایډنګ کیږي یا کوم دغسې حساسې ضلع دي نو هغې کې چې کوم آبادي ده مقامي آبادي ده هغې ته نقصان رسي. مونږ آلریډي مخکې نه اقدامات شوي وي ټول چې دستیاب وسایل وي هغه مونږ چې کوم دی نو استعمالو. بیا ریلیف ایکټیویټی شروع کیږي چې کوم ریسکیو ټیمونه وي زمونږ کوم لینډ ډپارټمنټس وي کوم روډ کلیرنس والا سی ڈبلیو وي نو ټول ادارې خپل خپل چې کوم فرایض وي هغه سرته رسوي.
د پاکستان مرکزی حکومت ادارې این ڈی ایم اے تر مخه تیر کال 2020 کې سیلابونو په ټول پاکستان کې سکم 2000 تنان مړه او په زرګونو جوبل کړي ول. 2 کروڑ نه زیات خلک متاثر شو ول او د سیلابونو زیان تخمینه 15 ارب امریکایي ډالر لګولای شو او په مجموعي توګه 10 ارب ډالر د ملک معیشت ته زیان اوړېدل. د دې وروسته پاکستان نړیوالو ادارو او بهر هیوادونو د مرستې درخواست کړی و. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی څنګه چې د خبرونې په پیل کې مې تاسو ته ویل چې لږه شیبه مخکې په اسلام آباد کې په واکمن اتحاد کې شامل پیپلز ګوند مشرانو چې په کې وفاقي وزیر شیر رحمان هم شامل و هغوی یو خبري غونډې ته وینا کړې ده او دا په پاکستان کې دا روان تاوده بحثونه چې د نگران حکومت او د موجوده حکومت د مودې د خاتمې په لړ کې دي. په دغه لړ کې وو زموږ همکار په اسلام آباد کې راشد خټک په دغه موضوع د نږدې نه نظر ساتي. توردو راشد خان ستړی مشي او کدارا ته وای چې د دې خبري غونډي مهمه خبره سو یا مهمه نقطه سو.
ډېر مننه بابر صاحب. د دې مهمه نقطه هم دغه وای چې پرونو رسې په اسلام آباد نه دغه خبرونه خوريږي په ټول ملک کې چې د موجوده وزیر خزانه چې کوم دې ساکدار چې د پاکستان مسلم لیگ غړی دی هغه په نوم باندې اتفاق شوی دی د پاکستان پیپل پارټۍ او د پاکستان مسلم لیگ ترمنځ چې دا به نگران وزیر اعظم وي. دا خبرونه په ټی وی ګانو هم وچلېدل او پر نورو دغه چاپي رسنیو خبرونو ورسپاڼو کې هم راغلل. د دې تردید لپاره دا پریس کانفرنس شوی وو بیسیکلی.
نو
داسې هیڅ اتحاد مونږ په اتحاد کې شامل یو اتحادي حکومتونه یو خو بیل بیل ګوندونه یو داسې مونږ سره هیڅ سلام مشوره نه ده شوی او نه په چا باندې تر اوسه خدا پروسه شروع شوه. اوس خو ایله شروع شوه. هر د اتحاد کې شامل هر ګوند خپله کمیټه جوړه کړې ده. درې کسیزه صدر کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. دوی به پخپلو کې مشوره کوي یو نوم به راوړي بیا به هغه چې د نورو اتحادیانو سره په هغې باندې بحث کېږي سلا به کېږي بیا به د هغې نه پس هغه فائنل کېږي. چې دا فائنل شي بیا به د اپوزیشن لیډر چې کوم د حزب اختلاف مشر هغه په لومړي اګست باندې وزیر اعظم ته نومونه ورکوي. دا
راشد تاسو چې کوم د کمیټیو خبره وکړه نو دا چې تاسو ویل په اتحاد کې شامل ګوندونو دغه کمیټیان جوړ کړی دي نو دغه کمیټیان به په کومو عواملو یا په کومو موضوعاتو غور کوي؟
دوی به د خپل خوښې کس ګوري چې دا په نگران سیټ اپ څنګه جوړ شي نگران حکومت څنګه جوړ شي. هر ګوند به خپل خوښې کسان ورکوي. پرون ګوره یو خو دغه خبره هم وشوه چې مسلم لیگ نون کمیټي جوړه کړه او دغه کمیټي به د نواز شریف سره ډایرکټ په رابطه کې وي او دغه نه به هدایت اخلي او فوراً ورپسې به دا خبر هم راغی چې پیپل پارټۍ او مسلم لیگ د ساګر په نوم باندې اتفاق وکړو. نو کمیټه لا کار نه دی شروع کړی. اتحاد بیا اتفاق څنګه وشو لکه دم ده
نو تاسو دا وای چې یاره په دې موجوده حواله سره چې د نگران سیټ اپ او د نگران حکومتونو باره کې او د موجوده حکومت د خاتمې باره کې څومره معلومات یا خبرونه خپریږي هغه بی بنیاد دي یا ډس انفارمیشن دی؟
داسې نه دی چې ټول بې بنیاد دي یا ډس انفارمیشن دی. مطلب فائنل شوی نه دی. خلکو یو خبره وشي او دغه کېدی شي بیا وروسته فائنل هم شي ده په نوم باندې اتفاق هم شي خو فی الحال نه دی شوی. اوس ګوره د نگران حکومت جوړېدل چې دا ساده خبره هم نه ده. پاکستان مسلم لیگ چې دی هغه غواړي چې دا نگران حکومت د موده لکه وغځوي درې میاشتې ورسوي. پیپل پارټي بار بار وایي چې موږ په خپل وخت انتخابات غواړو. په خپل وخت که درې میاشتې پس وشو په خپل وخت ځکه چې پاین کې هغه دغه دولسم اگست باندې د اسمبلی وخت پوره کیږي. که د اسمبلی د پوره وخت پوره کېدو نه د دې مدې نه یوه ورځ مخکې هم د اسمبلی ماته شي، نو نګران حکومت بیا په درې میاشتو کې انتخابات کوي. او که د اسمبلی ماته نه شي په خپل وخت ختم شي بیا په شپږو ورځو کې کوي، نو دغه هم یو خبره پکې ده.
قانوني
دا صرف دوه ګوندونه
صحیح
مسلم لیگ دو پک د پی ڈی ایم چې د پاکستان جمهوریت ورزنګ پدې کې غوډیر لس بندونه دی. پیپل پارټي کو د پی ڈی ایم هي برخه هم نه ده، د حکومت برخه نه، د پی ڈی ایم برخه نه ده.
صحیح
ښا مولانا فضل الرحمن دی هغه ډیر سغواړي
ښا خو همکار راشد خټک چې د اسلام آباد نه معلومات را کولوم د سیلابونو په دې موضوع کې پاتې کیږو، او د سیلابونو په دې موضوع کې پاتې کیږو د افغانستان په اړه راپور درکو. په افغانستان کې د تیرو درې ورځو سخت بارانونو او سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي او هغوی د مرستو غوښتنه کوي. پداسې کې په هغه هیواد کې د باران د دوام او نن او سبا د سیلابونو راوتلو امکان خول شوی. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په اتو ولایتونو کې یو دیرش کسان وژل شوی. د دوی په خبره د بارانونو او سیلابونو تاوانونه نه جبرانېدونکي دي. او سفیر الله ستانګزی په نور تفصیل لري.
د غزنی د رشیدان ولسوالۍ اوسیدونکي وحید الله حکمل وایي دغه ولسوالۍ د یک شنبه په ورځ د سخت سیلاب شاهده وه چې ځانی زیان نه دی اړولی خو ډیر مالی زیانونه اړولی دي. هغه چې 25 کاله عمر لري او د یو ماشوم پلار دی. ازادي راډیو ته وویل سیلابونو د غزنی شهر سولیدیسته په 50 کیلومتري کې د دې ولسوالۍ پلونه او پلچکونه ویجاړ کړي او د حاصلاتو د راټولولو او لو پر مهال پټي د سیلونو لاندې سول.
تقریبا د رشیدان ولسوالۍ کوم زراعتي مزګه چې دا ټول ته پوښښ لاندې ورسره ده، یعنی تقریبا د 80 هکتار په شاوخوا کې زراعتي مزګه سیلاب لاندې کوي او حاصلات یې منځ وړي. دلته خو د حاصلاتو وخت همدغه د غنمو د رسیدلو وخت غنم رسیدلی دي چې موږ لا ورته ویل دی بل وخت او په همدې وخت کې راغلي.
حکمت زیاتوي چې تر اوسه د رشیدان ولسوالۍ له خلکو سره هیڅ ډول مرسته نه ده سوې. په تیرو درو ورځو کې په اتو ولایتونو له هغې ډلې میدان وردګ، کابل، غزنی، پکتیا، نورستان، خوست، ننګرهار او کونړ کې سیلابونه راوتلي دي. د طالبانو په حکومت کې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت د یک شنبه په ورځ د ورستیو پیښو د تلفاتو او زیانونو په اړه معلومات ورکړل. دغه وزارت بیان شفیع الله رحیمی وویل د شمیرو له مخې د دې سیلاب له امله لسګونه کسان مړه او ټپیان دي او نه جبرانېدونکي زیانونه اوښتي دي.
تر عمرانه راپورونو لمخې د دغو سختو سیلابونو له امله یو دیرش کسان شهیدان، یو څلوېښت کسان لا درکه، څلور اویا کسان ټپیان، شپږ سوه څلور کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي او 250 څاروي او سلګونه جربه کرنیز ځمکې حاصلات او باغونه له منځه تللي.
شاغلی رحیمی زیاته کړې چې د دغه وزارت ټیمونه له دفاع وزارت او نورو ادارو او بنسټونو سره په ګډه کار کوي چې د ټپیانو د درملنې او د لټون او ژغورنې عملیات ترسره کړي او عاجل خدمات او مرستې ورسوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت څو ورځې وړاندې ویلي و چې د اسد یا زمري د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د افغانستان په یو شمېر سیندیزو حوزو کې د اوبو سطح د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت زیاته کړې و چې دغه وړاندوینه د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې لخوا د ورښتونو د تحلیل او څېړنې او په نړۍ کې د اقلیم د بدلون د منفي اغیزو پر بنسټ شوې ده. ملګر ملتونو په دې ورستوي کې ویلي چې افغانستان د اقلیم د بدلون په برخه کې د نړۍ له لسو زیانګالو هیوادونو څخه دی.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
تاسو مشال لريو ته وګي اوریدونکو، د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل ویلي هیڅ څوک حق نه لري چې د پوز امنیتي ادارو غړو او نورو حکومتي کارکونکو ته کافر وای. د ادارې د پاکستانی وګړو لپاره د اخلاقو یو ضابطه تیاره کړي چې تر مخه هر ډول جبر، د دولت په ضد وسلوال فعالیت، د اسلام په نوم تشدد او ګډوډي، فتنې او د اسلام د روح خلاف کارونه بلل شوي دي. په ضابطه اخلاق کې د عامو خلکو ترڅنګ پر دیني عالمانو غږ شوی چې په ټولنه کې د تشدد او سخت دریځۍ د خاتمې لپاره باید د حکومت او په خاصه توګه د پوز او قانون پلي کوونکو ادارو ملاتړ وکړي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار راشد خټک ناوړو.
اسلامي نظریاتي کونسل په پاکستان کې د سخت دریځۍ او تشدد کمولو لپاره د اخلاقو ضابطه جوړه کړې ده چې شل ماده لري. د دې ضابطې تر مخه څوک حق نه لري چې بل چاته په خاصه توګه د فوز او د امنیتی درو غړو او حکومتي مامورینو ته کافر وای. د تخلاق وای چې په ملک د اوسیدونکو خلکو فرض دی چې د آئین او قانون حاکمیت اومني، حکومت ته درناوی وکړي او د ریاست سره خپل وفاداری په هر ډول شرایطو کې ښکاره کړي. د دې ضبط اخلاق ته اهمیت پر د یو سوال په جواب کې د اسلامیاتو پروفیسر او دینی عالم ډاکټر حفظت الله مشال رډیو ته په 23 جولای وویل:
دا خو زما په خیال اسلامي نظریاتي کونسل یو ډیره د اعتدال فیصله کړې ده، او دا پکارو ډیر وړاندې پکارو. یعنی اسلامی نقطۂ نظر سر تعلیمات دا نه دی چې یو سړی ته کافر وایا یا یو سړی کافر وګرځوا. اسلامی تعلیمات دا دی چې یو سړی حتی الامکان ته د اسلام دائرې ته را دننه کا، او بیا خو په یو اسلامی معاشره کې د یو غیر مسلم هم هغه شانتي حقوق دي چې څنګه د یو مسلمان دي. خو دغه خبره چې یاره ته کافر او ته مسلمان یې، دا بالکل د دې حوصله شکنی چې زموږ د پاک دین د تعلیماتو نه واضح کیږي.
بلخوا ځنه تزیانګران وایي چې په ټولنه کې سخت دریزی او تشدد تش په ضابطو جوړولو سره نه ختمیږي. تزیانګار ریاض خان په دې هکړه د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه:
پاکستان کې په سیاسي او سماجی معاملو کې د مذهب استعمال یو فیشن جوړ شوی دی. کومو بنیاد چې زموږ د ملک سیاسي ګوندونو ایښې دي چې اوس عام ولس یې هم خپل فرض ګڼي، دې سره ډېرې ستونزې هم رامخکې شوي دي، او هغه دومره زیاتې شوي دي چې اوس د هغې مخنیوي لپاره حکومت د کوډ آف کنډکټ جاري کولو ضرورت ورپېښ شو. دې د مخنیوي لپاره زما په خیال کوډ آف کنډکټ نه زیات د ملک تعلیمي ادارو نصاب کې بدلون پکار دی.
یاد زبته د جولای په 22 نیټه د اسلامي نظریاتي کونسل په غونډه کې اعلان شو چې د کونسل چیرمن ډاکټر کبیر ایاز په مشرۍ کې د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې جوړ شوی و. په ضبط اخلاق کې د تکفیر مدا شاملولو په حق له ډاکټر کبیر ایاز مشال رډیو ته وویل:
زمنګا په دې آس پاس علاقو کې کوم چې مخکینه قبایلی علاقې وې، په دې کې زنا تنظیمونه وو چې هغوی به په پاکستانی فوجونو باندې حمله کوله، او په دوی باندې به د کفر فتوا لګوله. نو د دې هم ضرورت پیش شو چې علماء کرام دا شی واضح کی چې په مسلح فوجونو د پاکستان د کفر فتوی لګول چې دی اسلام کې د دې سره گنجائش نشتا.
د یادونه وړل چې د اسلامي نظریاتي کونسل ضبط اخلاق د پیغام پاکستان پر وړاندې کې چمتو شوی دی چې په پېښور کې د سکول په ماشومانو د وسلوالو حملې نه پس په 2013 کې جوړ شوی وو. د پیغام پاکستان مقصد په ټولنه کې د نفرت، تشدد، سختریزۍ، فرقوریت او د ژبني، سمتي، مذهبي او توکمیز تعصب کمولو لپاره تجویزونه وړاندې کول دي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. په ورسو کې په پاکستان کې ګرانی زیاته شوې چې لوجه د دې هواد عام وګړي له مشکلاتو سره مخ دي. په پیښور کې ځینو مزدورانو مشال ریډیو ته ویلي چې د ورځنۍ اړتیا په تیرا د خوراکي توکو نرخونه زیاتې دوه لوجه دوی ته ژوند کول ګران شوې دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په ګرانۍ کابو عمومي. برخوا د اقتصادي چارو ځینې پوهان وایي چې په نړیوال بازار کې د نرخونو زیاتې دوه لوجه د پاکستان حکومت د ګرانۍ کنټرولولو په برخه کې ډېر څه نشي کولای. وسیم سجاد په تفصیل لري.
دال څنګه دی لګا؟
دال 250 روپے کلو.
او دالې ماش؟
دالې ماش 480.
چینی څنګه ده؟
چینی 150 روپے کلو.
او چاول سره ریټ؟
چاول 350 روپے.
دری دیرش کلن کې رحمت شاه په پیخور بورډ بازار کې د خوراکي توخ خستلو لپاره د دکاندار سره په خبرو بوخت دی. کرامت شاه مزدور دی او د معاشي ستونزو سره مخ دی. نوموړی وایي په ملک کې ګرانۍ یې ژوند اغیزمن کړی، او اول ورته مزدوری نه ملاویږي، او چې ملاو شي نو د مزدوری په پیسو دوه وخته خواړه په ګرانه کیږي.
ریټونه ورځ ته ورځ اخیږي. نو سه چې دیاړي وکړو هغه ماکام پاتې کېده، خو لا پرېده چې کور ته بګي بوره سودا نه شوړه دی. نن چینی راواله په 100 روپۍ کیلو ده، چې سارې ته پوس کې په 200 روپۍ کیلو، کله به 150 روپۍ کیلو. هر شی د اسمان څخه خبرې کړو، د غریب سړی د وس نه بار شوی هر شی نه بس نه شوړه دی یاره. پوره سودا کور ته وړی نه شو، خو 100 وګټو نه د 2000 روپو سودا کور کې به کار یو چې بیا بګي بیمار راشي، نو بس بیا خو بېخیړو هغه کور د خوراک هغه ضرورت سودا هم نه پوره کیږي.
په پېښور بورډ بازار کې د خوراکي شیانو د خرڅولو دکاندار عارض خان په خبره د خلکو د سودا غستلو د توان له کمی په وجه د دوی په کاروبار کې هم کمی راغلی. د نوموړي په وینا خلک د سودا خستلو په وخت د دوی سره د لوړو نرخونو په وجه باز اړوي.
کار خو ډېر زیات کم شوی دی، ځکه چې مخکې خلکو کیلو 2 کیلو به شي جوړ، اوس 0.5 کیلو وړي، ځکه چې هغه مثال دا پیسې ډبل شوي دي. یو کیلو به 2 کیلو به دا لوړ مخکې اوس دغه بزې نیم کیلو وړي ځکه چې کبه کیلو په 2 کیلو کې دا اوس په نیم کیلو کې پاغه پیسو باندې دوه زیات اثر په غوړول
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان بیورو اف سټټیسټیک ته رپورت تر مخه په ملک کې د هفتواری یا د لند وخت ګرانې شره د جولای په اخیره ونی کې د یو کم 10% ناسي واښوي دا د رپورت تر مخه د ګرانې وجه د روپی په قدر کې کمی د پېټرولو په قیمتونو کې سیواواله د بجلی د بیلونو او ټیکسونو زیاتواله دي په ملک کې د ګرانې په حق لا صحافي او شنون کې لحاظ علي مشال ریډیو ته ویل
او چې کله د ګرانې شره د 9% نسی واشي نو دا د ملک د عوامو د پاره د خطرې د ټولو نه لوی سبب وي په دې کې د عامو خلکو قوت خرید ډیر زیات متاثر شي د انفلیشن دا ریټ چې په تیرو دوه کالو کې په ډبل ډیجټس کې شامل شوی دی د هغې نیغ په نیغه اثردار اغلی دی چې کوم زمنګ مډل کلاس وو هغه لوور مډل کلاس ته رالی او چې کوم لوور مډل کلاس وو هغه پاورټی لاین ته رالی
د لحاظ علي په خبره چې حکومت د مالی کسر کمولو لپاره د ایم ایف د پروګرام لاندې سخت ګامونه پورته کوي کوم چې په راتلونکي کې د ورو اقتصادي ودې او نورې زیاتې ګرانې سبب جوړېدلی شي وسیم سجاد مشال ریډیو پېښور
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خیبر پختونخوا کې د ټانک اوسیدونکو په خپل سرکاري روغتون کې د اسانتیاو د نشټوالي له وجې شکایت کوي دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د روغتون درجه یې لوړه او په کې د علاج معالجي ټول خدمات برابر کړي دوی زیاته کړي چې په روغتون کې د ډاکټرانو هم کمی دی او مجبور دي چې خپل ناروغان د معایناتو لپاره لرو سیمو ته بوزي بلخوا چارواکي وایي د سیمې خلکو ته د خو صحي خدماتو برابرولو لپاره د ټانک هسپتال ته د ضلع روغتون درجه ورکولو مسله په پام کې ده تفصیل اشتیاق مسید نور
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع اوسیدونکي ویایي چې د سیمې په هسپتال کې د خلکې د پوره سهولت نشته دی دوی د پاکستان حکومت نه ټانک هسپتال ته د ضلع هسپتال درجه ورکولې غوښتنه کوي په دغې برعکس د ټانک ضلع یو مشر سنمګل تاتور مشال ریډیو ته ویایي
وزیرستان مروت وزیر پنڈیان مسوتو گنڈپور دا خون پرستانی دی دادی پرستانو اسپتال دا تخت توجہ نہ ورگی
دے ٹانک ضلع یو بلو سے دن کئی سکندر حیات ویائی چے دے ٹانک اسپتال انتظامیہ اسپتال کشے دے سہولت نشتولی پا وجہ مریضون دے نورے ضلعو اسپتالونا تا لاجی
چکم ٹانک ضلع ہیڈکوارٹر اسپتال دائی دا اویس کیٹاگری سی شدائی ٹانک پا 1992 سے ضلع جڑا شوی ہے دونوں پکور بھائی کہ کم از کم دے اسپتال ہاں آگا دے ضلع پا نسبت مندے بندباس شوائی ہوئی ٹانک اسپتال سے دے ڈاکٹرون نشتولا ایمرجنسی سے او باقی اسپتال سے ات قسم سہولت نشتا دائی ویس پا اسپتال سے خالی اسپتال انتظام یا دخ شیطا نستا دو چا مریض ویری اور ریفر ٹوڈ یا خان یا ملتان یا پشاور ویلی چا پا اسپتال سے ات قسم سہولیات نشتا دوئی نشتا دائی دائی سارا چا کما مشیندری دو آغا آغا دا سے ویلوڑا دو ویلی چا آغا مشیندری اپریٹ کاولی دو پورا چا کمی گنیر دی یا ڈاکٹر دی آدولا دا موجود نا میر دا حکومت نا دا غشتنا کاری چا دا اسپتال کٹاگری دا کٹاگری بیتارو والی
مشال ریڈیو چې د ټانک اوسیدونکي هسپتال ته د ضلع درجه ورکولې غوښتنه د ضلع ډیپټي کمشنر محمد شعیب مخې ته کښې شوه هغوی په ځواب کښې وویل
ټانک چې کوم هسپتال دی نو دا د تحصیل لیول هسپتال دی په دې کې چې کوم سهولیات دي نو دا د تحصیل لیول سهولیات دي او په دې کې د دې د چې کوم علاقې نمایندګان دي هغوی ته هم مونږ ویلي دي حکومت ته هم مونږ دا خبره رسولې ده چې دې ته د ډسټرک هسپتال درجه ورکول پکار خراب
د ټانک اوسیدونکي د پاکستان حکومتي چارواکیو او د ضلع نه د قومي اسمبلی نمائنده اسد محمود نه دا غوښتنه هم وکړه چې د سیمې هسپتال ته یې د ضلع هسپتال درجه ورکولې د پوره د زر ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس درته وړاندې کوو د خبرونو لنډیز. په افغانستان او پاکستان کې د تیرو درو راهیسی د باران رواني لړۍ اته سلويخ کسان وجلي او تر شلو زیاتی زخمي جوړ کړی. بلخوا په بلوچستان کې هم خلکو ته مرګ جوړ اوریدلې ده. د بلوچستان په پښتون میشته سیمه چمن کې په دوه بیلابیلو بریدونو کې د لوی ځواک دوه سرتیري وژل شوي دي. د چمن د پولیسو مشر نعیم سګزي مشال لیلو ته وویل چې سرتیری رحمت الله په موټرسایکل سپور و چې هغه باندې وسلوالو بریدو کو. بلخوا یو بل د لوی ځواک سرتیری سمیولا سره د ملګرو ولاړو چې یو ترهګر برید پیو شو. د دواړو پیښو ذمواري چانه ده منلې. د پاکستان او امریکا د پوځ مشرانو په راولپنډی کې لیده کاته کړي دي. د پاکستاني پوځ د عامه اړیکو څانګې ایس پی آر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو په دواړخیزي معاملاتو دفاعي همکاري بحث کړی دی. د ایران دولتي رسنو د جولای په 20 راپور ورکړ چې ایرانی چارواکو د فلمونو په هغه میله بندیز لګولی چې په تبلیغاتي پوسټر یې د یوې داسې اداکارې عکس خپور کړی و چې حجاب یې نه و اغوستی. تاسو مشال لیډیو ته غوږ یی د خبرونې په لور راځو او ستاسو پام یو راپور ته راګرځوم. له هغه وروسته چې د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پښتونخوا د نگران حکومت د یو وزیر شاهد خټک په نوخار کې په یو سیاسي جلسه کې د شرکت له امله اعتراض وکړ. د وزیر نن په خبرو کې یو بیان کې خپل دندې استعفا اعلان کړه. د چارو دني شنون کې وایي په صوبایي حکومت کې اکثره داسې کسان وزیران شوي چې له یو نه یو سیاسي ګوند سره یې نږدې اړیکې دي. خو ځینې نور بیا وایي داسې بریښي چې په مرکز کې د نگران حکومت تر جوړېدو وروسته د خیبر پښتونخوا په هغه کې هم بدلون نه وشي. له پیښوره غلام غوث په تفصیل راکړي.
د الیکشن کمیشن لخوا د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ته د نگران صوبایي وزیر شاهد خټک نه د استعفا غستلو د امر وروسته یاد صوبایي وزیر پخپله استعفا ورکړی ده. د جولای په 23 نیټه مشال ریډیو ته د ترلاسه شوی د صوبایي وزیر شاهد خټک د استعفا د یو نقل تر مخه نوموړی اعلی وزیر اعظم خان ته په لیکل شوی استعفا کې د الیکشن کمیشن د امر څخه ذکر نه دی کړی او دریزی خپل کړی چې هغه د خپل ذاتی مسروپیاتو په وجه د صوبایي وزیر په توګه کار ته دوام نشي ورکولی. تر دې وړاندې د جولای په 28 نیټه الیکشن کمیشن په دې وجه د شاهد خټک نه د استعفا غستلو امر جاری کړی وو چې هغه په نوخار کې د یو سیاسي ګوند په جلسه کې ګډون کړی وو. خو بیا د شاهد خټک لخوا د اتوار په ورځ په خبر شوی یو بیان کې هغه دغه تورونه رد کړی او ویلی وو چې په نوخار کې ترسره شوی دغه غونډه د عوامي نېشنل ګوند یو انتخاباتي جلسه نه بلکې د ځایي ولس د مسلو د حل کولو په هدف رابللې شوی یو غونډه وه. په پیښور کې خبريال او شینون کې لحاظ علي وایي د خیبر پښتونخوا د نگران صوبایي حکومت ټول صوبایي وزیران د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سره تعلق لري.
په صوبایي په مرکز کې نگران حکومت جوړیږي نو دغه د پردا شرط دی چې دا په مکمل توګه غیر سیاسي وي. دا په انتخابي عمل اثر انداز کیدی نشي. د خیبر پښتونخوا نگران کابینه د 15 جماعتونو قومي وطن پارټي، عوامي نېشنل پارټي، پاکستان پیپل پارټي، مسلم لیگ نون او پسې جمعیت علما اسلام په شریکه د نمونه ټاکلی دي. او غوی خکارت وګدا خبره مانی هم چې زمنګ دا منیسټر دی، زمنګ دا منیسټر دی. شاید خټک چې کوم دی د آرټیکل 224 اے خلاف ورزي وکړه. هغه لاړل د عوامي نېشنل پارټي په جلسه کې شرکت وکړ او هغه په جال کې گیر شو. کدا جال لګرا تنگ کړل شو نو یقین ساتي د خیبر پښتونخوا د نگران وزیر اعلی نه علاوه یا د یو وزیر دوه نه علاوه دا ټول وزیران په دغه کې گیریږي.
یاد دی چې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان لخوا د خپل ګوند صوبایي حکومت ته د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د ماتولو د سپارښتنې وروسته روان کال د جنوري په میاشت کې د پښتونخوا اسمبلی تحلیل شوی و او د اعظم خان په مشرۍ موجوده نگران حکومت قائم شوی و. په پیښور کې خبریال اوشینن کې ارشد عزیز ملک وایي اوس مهال په مرکز کې داسې خبرې هم روانې دي چې د روانو عامو انتخاباتو نه وړاندې د پښتونخوا او پنجاب په نگران حکومتونو کې ځینې تبلیلیانې راوستل شي.
خبرې اترې روانې دي چې څنګه مرکز کې نگران حکومت راځي نو زموږ د صوبه کې به هم دا ټول به ډی نوټیفای شي او دلته به بلک کیبینټ برازی چې هغه درې میاشتو لپاره به صرف ټارګټ بدای چې الیکشن وشي دا غي بس سیاست سره هیڅ تعلق بنئ.
یاد دی وی چې عمران خان په ټول هیواد کې د نوي عامو انتخاباتو کولو د فشار اچولو لپاره په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د خپل ګوند د حکومتونو ختمولو فیصله کړې و، خو تر دې دمه نه خو نوي عام انتخابات شوي دي او نه په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د صوبایي اسمبلیانو لپاره انتخابات شوي دي. خبریال اوشینن کې سیف الاسلام سیفی وایي د عمران خان دغه فیصلې وروسته د نگران حکومتونو په دور کې دا سیاسي معاملات نور هم پیچلي شوي دي.
یو خصوصي حالات او هغه وخت د درې میاشتو بعد د الیکشن سره امکان نو اوس چې کم د وفاقي حکومت لاندې کم نگران حکومت جوړیږي نو غیر سربا صرف درې میشتي او غو صرف ډے ټو ډے نگرانی کول دي د افیر او شفاف انتخابات کول دي. اوس چې دی چونکه د الیکشن هلې ځلې رواني شوې دي او داغه د ډیټس میټس هم خبر کیږي نو دې طرف ته خلکو توجه هم زیاته ده او میډیا هم چې هغه توجه ورکوي چې د وزراو د نگران وزراو هلو ځلو باندې نظر
د الیکشن کمیشن لخوا د شاهد خټک نه د استعفا غستلو په اړه په خبر شوی بیان کې ویلي شوې دي چې د ټاکنو کمیشن به د نگران حکومت هیڅ یو غړي ته اجازه نه ورکوي چې هغه دی په انتخاباتي هلو ځلو کې برخه واخلي. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال رادیو ده.
مشال ریډیو ته غوږی د خیبر پښتونخوا د عامه روغتیا ادارې چارواکي وای چې په دغه روغتیا یا پبلک هیلت محکمې چارواکي وای چې په دې صوبه کې په ورستو کې د کانګو تبې له لاسه دوه کسان مړه شوي دي. ډاکټران وایي انسانانو ته کانګو ناروغي له هغو ځناورو لګي چې په وینه کې دا وایرس موجود وي. د صوبې روغتونونو ته د کانګو ناروغان د لوی اختر تر قربانو ورستو ورخړي ول. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې دی. وړې د مینه پس د خیبر پښتونخوا د صحت محکمه وایي چې په صوبه کې د کانګو ناروغۍ له امله دوه کسان مړه شوي او څلور نور د درملنې لاندې دي. د جولای پر 22مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د صحت په محکمه کې د پبلک هیلت د څانګې ډایرکټر ډاکټر ارشاد روغانی وویل چې دغه ټول کسان د لوی اختر نه پس په کانګو ناروغۍ اخته شوي دي.
د
ډاکټر ارشاد روغانی په خبره دا دوه ناروغان په تیرو دوه اونیو کې مړه شوي دي خو د نورو درملنه روانه ده. بلخوا د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د متعدی ناروغو لپاره ویان اول خان د جولای پر 22مه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی روغتون په صوبه کې یوازینی روغتون دی چې دا ډول ناروغانو لپاره ځانګړي څانګه لري چې پکې هر ډول صحي سهولت موجود دی.
آیسولیشن چې کوم دی موږ جوړ کړی لکه هغه قرنتی نه چوي آیسولیشن هغه کې کوم سرور بیر بیر کمرې دي او د دوی وضعیت موسنۍ چې کوم دی هغه خطا دی چې کدي کې دا توخ یان دی لکه عمر کم دی هغه کان چې یو پیسه قسم هم نه کوو منډای کی یا هغه چې په قصاب وغرب نو دا منډای ته چرته لري واسطه نه مخ
د صحي کارپوهانو په خبره کانګو ناروغي سارو ته د یو خاص قسم کونی یا موچای چې ورته ټیک هم ویل کیږي د چیچلو لامل لګي او کبیا د هغه ساروی د ویني او یا غوخي سره د کوم انسان زخمی لاس یا بل زخمی ځای ولګي نو دا ناروغي ورته کیږي. د دې ناروغي لګیدو په صورت کې سخت تبا د عضلاتو درد، سر درد، د غاړې درد، ملا درد، د سترګو درد او درنا سره حساسیت کیدی شي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د لایف سٹاک د ادارې د واکسینو د څانګې مشر ډاکټر محمد سجاد وایي چې د نورو کلونو په پرتله سخت کال هم د لوی اختر نه یو میاشت مخکې په منډیانو او صوبې ته په داخلي لارو یې په ځناورو د کانګو نه د بچ کېدو سپرېګانې کړې وې. وي
یو خو دا سه کوم مختلف علاقو باندې چې کم انټری ایگزټ پوینټ په هر ځله باندې دا غې باندې مونږ چې پوسټونه هغه باندې ولاګو کنه دا ډیسټریکټ منیسټریشن پتاون سره زره ډیسټریکټونه دستي چې التخو الریډي زمونږ یو پروجیکټ چلیږي ډیزیز فری زون ورکړه با جوړ شو او خیبر شو مومن شو زمونږ ساوث وزیرستان شو او ریزیدنسی شو التب چې پوسټونه الریډي شته هغه ته صرف د ویانه ورکو او سټاف لګو سره اضافي ریپیټ ورکو الریډي روان دي او چې کم انټری ایگزټ پوینټ په هغه باندې سروتا د سایپرمیترین سپری کوي چې دا کم شینه چې د کانګو وایرس پلاویږي چې دا کم تا کونه ورته وای څوک ټیکس ورته وای څوک شینه ورته وای سي نو دا سایپرمیترین مونږ هغه لپاره کوو چې دا د کانګو بيمارۍ کیریر دی
د خیبر پښتونخوا د پبلک هیلت د محکمې ډایرکټر ارشاد روغانی وایي چې په صوبې کې په عمومي توګه د کانګو د ناروغانو شمیره د لوی اختر په ورځو کې ذکر رامنځته کیږي چې په کورونو کې ساتلي د قربانې ساروي د سایپرمیترین سپری نه پاتې شي د نوموړي په خبره په دې اړه د پوهاوی کمپاین هم پیل کړي
مشال ته غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي
اوریدونکو په پاکستان کې پر شوګر ناروغۍ د کارکونکو یوې غیر سرکاري ادارې پاکستان انډوکراین سوسایټي شمیرې ښایي چې په هغه هیواد کې د شوګر ناروغانو شمیر 3 کروڑ او 1.5 لک کسانو ته رسیدل د ادارې په خبره د 2019 او 2023 زیږیز کالونو په موده کې د شوګر ناروغانو په شمیر کې 80% اضافه شوی پاکستان انډوکراین سوسایټي په ملک کې د شوګر مرض په اړه د عامه پوهاوي کمپاینونه چلوي په دې اړه د جولای پر 22 په پیښور کی یو غونډه وشوه د دغه غونډې حال عظمت علی اشاره کوي
د شوګر د ناروغۍ د مخنیوي او پوهاوی ورکولو غیر سرکاري ادارې پاکستان انډوکراین سوسایټي د شمیرو تر مخه پاکستان کې 3 کروڑ او 1.5 لک کسان په شوګر ناروغۍ اخته دي د اداره وایي چې د کال 2019 نه تر 2023 پورې په ملک کې د شوګر په ناروغۍ کې 80% سیواواله راغلي اداره وایي چې تر دې د ما پاکستان کې لسلور لکو زیات کسان د شوګر د ناروغۍ نه مړ شوي دي د جولای په 22 پاکستان انډوکراین سوسایټي د ډاکټرانو او د شوګر د مریضانو لپاره یو لارښود جاری کړ د دوی په وینا ک ډاکټران او مریضان د دې لارښود تر مخه علاج کوي نو د دوايانو لګښت به کم وي او د درملنې نتیجه به ښه وي په خبر کې د پاکستان انډوکراین سوسایټي لخوا د لارښود وړاندې کولو په لړ کې یو دستور تابع شوه چې پکې د خیبر پښتونخوا ډاکټرانو د طب زده کوونکو د دوايانو د کارخانو مالکانو هم ګډون وکړو د پاکستان انډوکراین سوسایټي مشر ډاکټر ابرار احمد مشال ریډیو ته ویل چې دا لارښود یې د ډاکټرانو د سیړونو پرانا کې جوړ کړي او د نړیوالو معیارونو مطابق دی نو اوړي زیاته کړه چې په ملک کې د شوګر په ناروغانو کې ورځ پر ورځ زیاتوالی راځي نو غواړي چې د ملک ټول ډاکټران د شوګر ناروغانو ته د یاد لارښود مطابق درملنه ورکړي
خلک ډېر مالدار نه دي لو کاست میډیسن کم یو دي هغه دې ورکړي شي زموږ کم دونه زیات ریټ دی ورلد کې موږ دریم نمبر باندې د ډایبټیس پریوالنس کې موږ دا کومول شو کم از کم 7-8 ته خورا شو غره دا موږ بره روان یو
لاسلور کلونو د شوګر په ناروغۍ کې اخته د مردان اوسیدونکو عمران یونس مشال ریډیو ته ویل چې په ملک کې د ډاکټرانو لخوا د علاج نه مطمئن دي خو د دوايانو نرخونه زیات دي چې د غریب خلکو د وس نه دي
چې کوم مارکیټ کې اویلیبل میډیسن دي نو هغه خو اگر څه ایکسپنسیو هم دي خو بهرل انجیکټیبل فارم کې لانی دي راغلي پاکستان کې یا نه دي انټروډوس شوی ریګولر میډیسن دي هغه ز خرما دا هغه نه خو مطمئن مو سره کنټرول وي
د شوګر د ناروغۍ د درملنې لپاره د لارښود اړوند کې ولو پغونډه کې شریک ډاکټر فهیم الله مشال ریډیو ته ویل ک په دغه لارخونو عمل وشي نو مریضان به ډیرو دوايانو اغستو ته ضرورت نه لري هغه زیاته کړه چې په شوګر مرز د بیلابلو ورزشونو او زینو نورو طریقو کابو مندل کې دي شي
اوس یو پیشنټ ته ډایبټیک ته اور زلم اسلم دا پدې کې به مونږ د زړه ګولې وی مطلب د بلډ پريشر ګولې وی یا د شوګر ګولې وی چې هغه یو ټابلیټ وی هغه د درې مڼه کارونه کوي دین علاوه د شانتي مریضانم وی چې هغه کم خپل وزن کموي شو دریس او نو چت وی لو کم علامات دي ته کی خلو و چیدن تش متیازه زیات زیات راتلن دي کی د انسولین انډیکیشن کله ودی ته انسولین سٹارټ کړي دا گایډ لاین ډیر سیمپل شوی دي
شوګر یا شکرې ناروغي په بدن کې د انسولینو د کمی یا په سم طریقه د انسولین تولید نه کېدو لوجه پیدا کیږي د ملګرو ملتونو د صحت نړیوال ادارې په خپل ویب سټ لیکلي چې په دنیا کې د شوګر مریضانو شمیر خوښه 3.5 میلیونه دي چې اکثره د غریبو هوادونو خلک دي عظمت دشا مشال ریډیو په خبر
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د جولای پر 14 د پنجاب صوبې د داخله چارو وزارت په خپل یو راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړیو نږدې شپږو میاشتو کې په هغه صوبې کې د ماشومانو سره د جنسي تیرې او زور زیاتې 1290 پیښې راپور شوې دي. د راپور تر مخه په دغو ماشومانو کې د هلکانو شمېر زیاته ده. بلخو د بشري حقوقو اداره وایي په دې وروستو کلونو کې د ماشومانو خلاف د جنسي تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د ماشومانو د حقوقو کارکوونکي دا هم وایي باید مور پلار د خپل لوبو پر ځایونو کې د خپل پام لاندې ماشومان وساتي. په دغه اړه نور تفصیل لفرخندا اسد ناورو.
د پنجاب صوبې د داخله چارو وزارت یو ریپورت له مخې د روان 2023 کال د جنوري نه تر د جون د 15 پورې په هغه صوبې کې د ماشومانو هلکانو او ماشومانو جنکو سره د جنسي تشدد زور زیاتی او ناسمو رویو پیښې ریپورت شوې دي. خو په ریپورت کې راغلي چې ډېرې داسې پیښې هم دي چې هغه په رسنیو او یا په پولیس تانو کې نه دي ریپورت شوي. په ټولنیزو رسنیو هم دغه ریپورت ته خپرېدو وروسته د ماشومانو د حقونو د کارکونکو لخوا اندېښنا ښودل شوې ده. د محمد زلیرا د یو سرکاري سکول ریټایر استاد فضل دیان مشال ریډیو ته وایي مور پلار باید په خپل د خپلو بچو خیال وساتي او په سکول او مدرسه کې په باقاعده توګه پوښتنه وکړي.
یو پلار یا یو ګارنر یو مشر د کور څخه کوي چې هغه ماشومان هغه که سکول ته لیږي او که مدرسې ته لیږي، نو دا د څنګه په کار کې دا ماشوم سکول ته ولېږه، ګورنمنت سکول دی یا پبلک سکول دی، پرایویټ سکول دی یا دا مدرسه ده یا جماعت دی، بلکې هغه حالت هم د نظر بلانې ساتل پکار دی. لکه چې نن سبا په دې معاشره کې حالات هغه شانته نه دي لکه څنګه چې د یو خو مسلمان دي، خاص کر زمونږ په دې وطن کې دلته حالات مطابق دا باندې نظر ساتي او دا بهر کې د نظر ساتي.
فضل دیان استاد وایي په هغه وخت کې د خپل کار سره سره د خپل بچو تعلیم او تربیت ته خاص پام کړو.
ما پر ورځو دا د کور نه بهر مو لکه دا کنټرول د لاندې پوره مو ساتو، نو هغه ماشومان به د سکول نه راځي، به د خوا کې یو مدرسه او خپل بابا ما دا پاره باندې به نه شي چې د مدرسې ته لاړ شي. ته ما دګر ما هم به ورګار تم کې الحمدلله هغه چې دا زه وسه پوره ده
د پنجاب صوبې د داخله چارو د وزارت پر رپورٹ کې راغلی چې د ماشومانو سره د زور زیاتی په 55% پیښو کې گاونډیان، 20% کې ناشنا خلک او 14% کې خپل خپلوان ککړ دي. د خیبر پختونخوا د ماشومانو د حقونو د کمیشن یو پخوانی کارکونکي وقار احمد وای مور پلار زیاتره داسې فکر کوي چې ګینه ماشوم ته آشنا یا پیژنګلو کسان څه زیان نشي رسولې.
ایون مطلب لګی را سمړم چې پروټیکشن کیسز راځي نو د 8% داسي وي چې ماشومان یې بوسکیږي هغه خپل د لاس سره گاوندې د لاس یا د ماندی ریلیټیوز د لاس نه، یا مطلب لګی د رشتہ دار او یا مرګرو یا
په پاکستان کې د ښځو او ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي غیر سرکاري تنظیم سسټینیبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن د تیر کال د یو رپورت له مخې چې وایي د 2023 کال یوازې په جون میاشت کې په پاکستان کې لږ تر لږه 180 ماشومان د جنسي او بدني تشدد ښکار شوي دي. په راپور کې راغلي چې په دې کې پر ماشومانو د جنسي تیریو 93 پیښې او د جسماني تشدد 10 پیښې شامل دي. په هغه ریپورت کې هم تر ټولو زیات پیښې په پنجاب صوبه کې ریپورت شوې دي چې پکې په مدرسو او د کار په ځایونو کې د تشدد زیات پیښې مخې ته راغلي دي. د جمعیت علما اسلام فی ګوند یو غړی قاری محمد یوسف مشال ریډیو توای باید کورنۍ پر هلکانو ماشومانو هم هغه سي نظر وساتي څنګه پام شي ماشومانو جنکو ته ور کوي.
تربیت سره متعلق خبره ده نو پوری چې دا سه سړی رغه ته بلوغ ته نه رسیدلې او بلوغ یوازې نه دغه وخت سره سړی د لوړ کیږي چې دا سه پوخ لکه دی و سره زمونږ اتل اسکال دی دی نادرا او د شناختی کارت چې د دې نمخ کې خو دا سه بل وطن ته تل لکه د پاکستان کې پنجاب سي به ته د پنجاب والت لږ یادې زمونږ د دغه خیبر پښتونخوا نه پنجاب ته تلل دا ګوره چې دا چې دا تبلیغ والا چې دوم دا چې یو ماشوم هغه په دوی سره سیروزه کې ځي نو محرم به ورسره وي او دغه شان چې ماشومان هغه خپل سر ته پرېږدي نو څوک یې تر څه کې دوکه کې څوک دوکه کې څوک نشیان چې څوک ځینو غلامان دې واوړي څوک زمونږ د وطن کې پخا دا خلکو به دا واړه پټول بیا به مزدورۍ کولې بیا به پرې کارونه کول هغونه به بیا خپل وطنونه روپ شي.
بلخوا د پیښور په یو مستری خانه کې کار کوونکی دیار لسکلن اصغر خان وای ته مجبورۍ نه کار ته راوتلې دي. د بشری حقوقو کارکونکو وای د جنسی تیری ښکار د یو ماشوم پر ذهن د دغه بد پیخي اثرات ټول عمر وي. په پیښور کې د ماشومانو یو ډاکټر نوران افریده مشال ریډیو ته وای د جنسی او بدنی زور زیاتی ښکار شوو ماشومانو باید ذهنی او نفسیاتی علاج وشي چې دوی خپل عادي ژوند ته راو ګرځوي.
پاور دے اگر ختم شی اور دین دا دے کہ دبی پر صحت مند دے ڈیر زیاد اثر پروزی اور اس طور اس لک میڈیکلی یا جسمانی طور باندھ تا سو پختہ نہ اوکڑلا دبی پر وزن کی کمی رہی اور دی انیمیکی کی غریب بنیادی وجہ دائی کی دی سٹریس تخری اور سٹریس کی دی پراپر خوراک نہیں شیا کر سکے.
پو خیبر پختونخوا کی د ماشومان د حقونو کارکون کی عمران ٹکر وای چې د ماشومان هلکانو جنکو د ژوند او حقونو د تحفظ لپاره د حکومت په مرسته د پوهاوی مهم هم اپیل کړي.
تو مونږه دا خبره کوو دا غوښتنه کوو چې په پریوینشن باندې په مخنیوي باندې کار کول پکار دي. پیخه مخه ته ناراضي دا غیر لپاره تیر کال کے پی گورنمنٹ یو پریوینشل اویرنس پلان جوړ کو چې په هغه کې په عمومي توګه باندې د شعور او آگاهۍ او بیدارۍ پروګرامونه وټاکلی شو.
په پیښور کې د تعلیمي چارو په او د خیبر پختونخوا د نجی سکولونو د اتحادیې مشر ډاکټر ذاکر شاه مشال ریډیو ته وایي باید مور پلار خپلو ماشومانو ته زیات وخت ورکړي.
یعنی دا تاسو خبره بالکل صحیح ده. زمونږ زیات تر فوکس دی چې را ماشومان جنکې یا ماشومان زمونږ دا وخت ډیر خیالي دا بل سر خو پکې اوس نه وی انټروډوس شو نو دې سر ته حقیقت دی چې دا خیال هم نه د مور پلار او د وخت توجه نه ورکړي. واټه خبره دا زمونږ نن سبا چې دا معاشره زمونږ خراب شو مور پلار خپل بچو ته ټایم نه ورکړي چونکی څه خو فاینانشلی مسایل دي او سره خیال دی مور پلار چې به زما بچي ساري سکول ته ځي او واپس راځي. چونکی زما خپل هم یو تعلیمي ادارې سره تعلق دی نو مونږ لا ډېر کم مور پلار راځي چې را د سکول په باره کې لګ ډېر اویرنس سوال چې د سکول څنګه دی د دې سټاف څنګه دی د دې پرنسپل څنګه دی. دویم نمبر زمونږ سیکنډ نمبر راځي د مدارس چې کوم دي مدارسو کې هم لکه نو هلته هم دوی ته پکار دي چې را لاړ شي او کم از کم دغه د کم ماشوم چې د بچې سبق وایي په جومات هلته هم پکار چې دی دا خطیب سره یا کم د بچی ته سبق وایي هغه سره لکین او سن سره د بس آیډیا ملو شي.
په پاکستان کې په تیر 2022 کال کې د جنسي تیریو ضد قانون جوړ شوی و چې تر مخه یې پر ماشومانو جنسي زیاتی کوونکو ته د مرګ یا د عمر قید سزا ورکول کیږي. دا شان د قومي شناختی اسنادو د ثبت اداره نادر را هم په جنسي تیرو کې ککړ کسان په ځانګړي لیست کې اچوي.
تاسو مشال لري ته وګي اوریدونکو په اروپا کې داسې ګڼ پښتانه اوسي چې هلته خالی لاس ورغلي ول خو اوس چې نه یوازې پیسې ګټلې دي بلکې د ژوند په مختلفو برخو کې داسې لاس تر راوړنې لري چې هغوی او کورنۍ ور باندې ویاړي. مشال لري اروپا میشتو پښتنو ته په ورپېخو چیلنجونو موقعو او په اروپایي ټولنه کې د ورګړېدو په اړه ځانګړې ویډیوي او راډیوي راپورونه جوړ کړي دي. په دې لړ کې نن عبدالحی کاکړ د هغو برتانیې میشتو پښتنو په اړه راپور وړاندې کوي چې لاس تر راوړنې لري.
حاجی نعیم خان بنگش چې کله شاوخوا درې څلوېښت کاله لمخه د خیبر پښتونخوا د هنګو له نایاب سیمې څخه لندن ته ولاړ نو خالي لاس و او له مجبورۍ څخه په مختلفو کارخانو کې مزدوري شروع کړه. خو نن په همغه ښار کې خپله د کارخانې مالک دی.
زه چې دلته راغلم نو وړومبی کار چې ماته میلاو شو هغه د سرمنو فیکټری وه نو هلته د مزدورۍ جاب میلاو شو. تقریبا ما به 12 غنټې د ورځې کار کولو شپږ ورځې به کار کولو. درې سلو کاله ما به فیکټریانو کې کار کړی ده. هغه نه پاس بیا ما یو فیکټری کولا کړی ده د ټروزر جین ټروزر والا نه هغه یو کال دوه کاله ما وشلوله خو څو پیدا پکې نه شوله. نه هغه نه پاس بیا چې کوم ده زما خپل ده د چمړې کاروبار فیکټری یوزای مو په کرایه واخیستل او هلته مو یو څو مشین ولګوله. اوس خو زما کاروبار ډېر لو په پیدا مینه اوس خو مونږ سره زګوم ده الحمدلله تقریبا ټول یورپ ته مونږ سپلای کوو. ټول کاروبار کې لس دولس کسان کار کوي دلته په صرف انګلینډ کې. ما کاروبار کې دوه یا درې لکه پیسې مونږ ته سپلای کوو خلکو ته.
نوازی پښتانه بلکې اروپا ته تلونکي د مختلفو هیوادونو زیاتره کډوال په لومړي سر کې له ګڼ شمېر چیلنجونو سره مخامخ وي، خو له وخت تیرېدو سره سره په خپل مهنت ځان ته ژوند هوسا کړي. په دې کې اوس هم ډېر داسې خلک شته چې نه یوازې دا چې ژوند یې هوسا دی، بلکې د ژوند په بېلابېلو ډګرونو کې داسې کارونه کړي چې نه یوازې د هغه کس بلکې د کورنۍ او خپلوانو لپاره هم د ویاړ وړ دي. د دې لپاره به د هینا کرګر مثال واخلو چې په شاوخوا 14 کلنۍ کې د افغانستان له جنګه لندن ته سرپناه یووړه. په پردي ودان کې ژوند له کړاوونو سره شروع سو، خو هغې تعلیم جاري وساتلی، قانون پوه سوه، نن په لندن کې خپل کور لري او وکالت کوي. داسې وکالت کوي چې یوه ګټلې مقدمه یا قضیه د برتانیې د شهریت یا تابعیت په قانون کې د بدلون سبب شوی ده.
بدا کیس چې د بریټیش نېشنالټی اکټ هغه وړو سره چې د هغه وړو چې مثلا پیدا کیږي د بایولوژیکل مور او پلار نه، مګم عین زمان کې مور یو بل چا سره لیګلی ماری دي، مثلا واده نه کړی دي نفر سره او د دې نه اولاد یې وشي، مګم عین زمان کې مور بل چا سره په نکاح کې بیا د بریټیش نېشنالټی اکټ د لحاظ نه د ماشوم د هغه چا ګڼل کیږي چې مور یو ته په نوم واده یې سره کړی. بیا دا زموږ کیس لو چې دا موږ وګټو او دا چینجز په دې بریټیش نېشنالټی لا د سیکشن کې راوستو چې مثلا دا ډیسکریمینیشن باید نه، باید هغه بایولوژیکل پلار چې دی هغه باید قبول شي د دې ماشوم پلار، بل څوک مثلا باید بل څوک چې دا ماشوم سره هیڅ ارتباط نه لري هغه باید د پلار قبول نشي.
بل مثال د هینا کرګر د هم مسلک اسلام خان دی. اسلام خان د خیبر پښتونخوا د ډیر اوسیدونکو دی، تنکای ځوان وو چې د زده کړو لپاره برتانیا ته ولاړ، د قانون زده کړې وکړې، هم هلته پاتې شو او نن دومره تکړه شوی چې د تریک انصاف په ورستي حکومت کې د خیبر پښتونخوا د حیواناتو یا څاروي لپاره تګلارې جوړ کړه. د چې 25 کال مخکې برتانیا ته تللی نو تصور نه وکړي چې ورځ به داسې هم راسي چې د برتانیا غونډې هواد په عدالتونو کې به مقدمه چلوي.
په ځان دومره یقین نه و چې زه به د لیل بی ډیګری د دې ځنه وکړم، خو هغه وشوه، ډېر په خوارې وشوه. هغه وجه دا وه چې د انګریزانو په ماحول کې ناسته د پاکستان نه اچانک راتلل، په هغوی پوهېدل، په کتابونو پوهېدل، په لیکچرو پوهېدل او بیا په امتحان کې کېناستل او امتحان پاس کول، دا ډېره زیاته خواري. بیا هغې نه بعد چې کوم دی ما بارټلا وکړه نو هغه یو ډېر چیلنجنګ کورس و. هغې کې هم مطلب که نور خلکو به کمه خواري کوله نو ما به د هغې په څلور ګنا زیاته کول. بیا زما په ذهن کې چرم دا نه وه چې زه به د دې قابل شم چې زه به دلته کچرو ته به ځم او زه به دا کیسونه دغه کوم. زما بالکل چرم په ذهن کې یو فیصد هم دا نه و راغلی چې خدای پاک به مالا دومره مدد وکړي، امداد راکړي، دومره دغه به راکړي چې زه به د دې ځای کوالیفیکیشن هم والم او د دې ججانو په مخ کې به زه پیش کېږم او کیسونه به مارګیو کوم. دا ټولې مرحلې مونږ پاس کړې او بیا یو ورځ دا هم راغله چې مونږ به د انګریزانو د خپل او د نورو چې څه مسئلې مسایل وي هغه به عدالتونو ته وړې او د ججانو په مخ کې به مونږ آرګومنټس هم کول.
کله چې مو د برتانیا د سفر پر مهال دغه پښتنو سره خبرې کولې نو ټولو د خبره کوله چې هلته ریاستي یا دولتي نظام داسې جوړ دی چې پکې هر مهنتي انسان ته پکې د پرمختګ امکانات زیات وي. د دې یو مثال د خیبر پښتونخوا د مانسيري اوسیدونکي بشیر احمد خان دی. د چې شاوخه در 50 کاله لمخه لندن ته تللی وو نو په جیب کې یو وخت پیسې نه و، خو نن په همدې شهر کې د یو بینک مشر دی.
ما چې داسې کار ولې چې ما کړ دی، صفائی نه شروع کړ دی، بسونه چلول دي، ٹریفک چلول دي، ٹرینونه چلول دي، هر قسم کار چې دی ما کړ دی مجبور پال، لیکن تعلیم والا ډیر زیات شوق بیا مالا موقع ملا شلا 99 کې ما ډیگری وکړه اکنامکس نن دې مورګن سٹین انویسٹمنٹ بینک ایم ڈی مینیجر ڈائریکٹر.
د نورو بهرنیانو په شان اروپا میشتې پښتانه د ژوند په هر ډګر کې کارونه کوي، که هغه کاروبار دی، که تعلیمي ادارې، که کارخانه، که رستورانونه او که عدالتونه، که انفارمیشن ټیکنالوژي او داسې نور. خو د سواد د رحیم شاه په څیر کسان همسته چې یو نه بلکې څو کاروبارونه بدل کړي او په کامیابی سره چلولي.
کاروبار په حواله باندې لکه دل د زړه غلم نو زما په خیال ما به یو شپږ میاشتې اته میاشتې به ما د چا سره کار کړی، خو د هغې نه پس دلته ما خپل کاروبار کړی. زه په ټریول بزنس کې پاتې شوم، زما ټریول بزنس وو، ما سکیورټي فرم کولاو کړی وو، سکیورټي ګارډز به مې کم دی نو خلکو ته پرووایډ کول. د هغې نه پس ما منی سروس بزنس وکړو تقریبا 12 کاله، نو دا ټول بزنسونه چې ما وکړه خو دا اپرچونیټیز هم دې ملک ما ته راکړ. که دا ما په دغه خپل وطن کې کول نو دا اپرچونیټیز دلته ما ته شان راکول.
د مشال رادیو د دې ځانګړي ریپورت مقصد یوازې هغه پښتانه ول چې اروپا ته تللی او هلته په خپل مهنت سره لاسته راوړنې لرلې دي. خو ګڼ شمېر پښتانه داسې هم شته چې اوس هم ستړی ژوند کوي له ستونزو او چیلنجونو سره مخامخ دي. البته دوی نورو کامیابو کسانو ته په کتو په دې یقین سره کار کوي چې ورځ به دوی هم هوسا او اسانه ژوند ولري.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام ا اس اچ ا ا ال ار ا ډي اي او ولیکي.